خبرونه او راپورونه ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکو تر خاورو لاندې لشپېتو ساتنو بند پات کې دوه وروسته ژغورل شوی. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند و چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:20 له خاورو ژوندي راوایستل شول. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپل فیسبوک پاڼه خبره کړی دی. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,139 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس وژلی. د پولیسو ویان فت الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پلا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې اعدامونه غندي په دې حیرانه دی په مخنی سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایه قوې خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ دېر ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتي پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنورۍ په 1 د بخمت او سولدر په ښارونو کې چې د اوکراین نوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد استانه شوی.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کاوه وایي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورنه ورکول کېدل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې.
د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بندي چې همدغه بایش ول موږ خپلې دندې پرېښودې.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارتی د امریکا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable.
موږ بل ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. افغانستان د راوترلو له قضیه رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي سات خبرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د پاکستانی چارواکو له اقدام هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي، چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفیالله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي،
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نکړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده یې پوره شوي. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په 2 میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له 2 میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منزه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی، افغان بندي کډوال بر تخپلې واته ریپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندیښنه خو دلی چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیر بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومان او ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړی چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په 2 میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین نه ډک او نمنون کی رویه والا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکو دی چې وایي د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هم خپل مخکینه ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو دا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کوم ناستو یا د کوم جلسو شاهد یم، هغه په هر کچ ولې دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کلمو سره کینی باید دا فکر لزان سره ولري تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناس یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوي کړي دي، شل کاله فساد کړی ده، موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کینی په همدې فکر به له موږ سره کینی.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګي اداري اجیر کارکونکي بنلو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم دا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ څه خپه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواج. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه د دوی بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسنی دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ سطحو کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخورد نه چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا د لوستلو معنا لري، اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا یعنی ولوله. د تل یواز یو کس ته نه، بلکې خزی او نارینه دواړو ته ویل شوې چې ولوله او لوست په دواړو خزو او نارینه باندې فرض کړي. موږ له اسلامي مارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د خوانځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یو بل مدني فعال او لاریون کوون کې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر بخواست ما رسیدګي نشم، مو به اعتراضات خود
مو به تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکړو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګولی دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډیر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بي برخې شوي. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سولهیز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي: افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ورننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلی دی چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د زوریدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمی او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو تر څنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه.
جمهور غوښتونکو کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستان د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهور غوښتونکو لاس ته ولوېد. د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 د ورایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوترو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکو له افغانستانه د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته د دغه هیواد د لویدو په خاطر د ولسمشر بایدن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2018 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایدن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي وو امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید 19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکو نیوکې کوي. خو ولسمشر جو بایدن د کیوین مکارټی د ټاکل کېدو په اړه غت مبارکي ورکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایدن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي واده همداسې جاری وساتو او مخې ډب نه کړو. ولسمشر بایدن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوری غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوری غوښتونکو کې هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسی پیلوسی د استازو جرګې مشره و خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوو بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ایران کې د دوو بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوو نورو مظاهرچیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې لمخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهرچیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایران غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یوه بله نښه ده. هغې یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهرچیانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونه هم په ایران کې د دغو مظاهرچیانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هیڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي قیومي پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراچ په ښار کې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی وو. د قضایي قوي خبري آژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسیني د روح الله عجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسیني په تیر دسمبر کې په اعدام محکوم شوی وو او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلنه جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر ازادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوي او وکیل ته یې لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو څخه 4 تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباري قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. د بشري حقونو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په 4 میاشتو کې څه باندې 500 مظاهرچیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو تاړ شوي. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو تاړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړي وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ولیگی. جزئیات خاطر پردیس پر اپور کې
د دې دولس کلن زینب مور د کابل خر په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نه دولتي اداره کې د تلاشی په برخه کار کوو، خو اوس چې بیکار ده د اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغه ازادي رډیو ته وویل چې خاوند د کابل په خار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولای د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
بخوا می په یو کم کې تلاشی کوله، خو چې امارت راغی لدندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلته خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلاری په چوک کې مزدور کاری کوي. زړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلی چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ور ترغاړې ده په 2022 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولي دي، خو زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
شازمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنۍ په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال خپل سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلې ماجر راغلي د کرایه په سره کې پرته یو او برچوک خواري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نهسته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شازمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
مېسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور او ژوند او زندگی برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي چې کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناشتې.
په کندهار ښار کې د بیا ځای سو کورنۍ ترڅنګ ډېر شمېر نوري کورنۍ هم ستچې لګونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن شوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه وسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال دار په کې یادې دوه نشین نه لرو ورور چې وی خو یا و چې شوم مرستې ته اړتیا لرو مرسته ضرورت لرو ورور ولا کې د اسرائیل کې یاد لرو ولا کې د خرچې د لرو دل تراس سراس ماشام زوبر ته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره په سی د موږ په چی شي وسات
ټول مجبور یو چې سی وخرو شی نسته دا به چارګان ویني د وټل د ان لري چې وی خوري در بدر خاک په سره دي موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي مړو مړو چې ورکی مستعید سي نه کوي راته چې باید مر سره مرسته وکي چې موږ راپورته سو په وشي باندې دا ټول اکثره د ډوډۍ واس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بیوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بیوزلو او سیلاب ځپلو کورنوی ته بشری مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري د غول خام خوراکي غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده او ان شاء الله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینلمللي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د غو سره مجلس ولرو د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ پکله چې دوی څه آمادګي لري دغه به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مدوران دی ویلی و د طالبانو تر بلکې لاندې افغانستان له یو سخت کال ورسته اوس د جمی د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو د غراز خبرداري ورکړې و چې نه هوی اپسلو کې افغانان پر روان جمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکینه لري. ملګرو ملتونو د غراز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنی پلي کړي.
اوس هم استاسیل پیغامونو
استاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی دولسوالی څخه پیغام درته پریږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي رادیو نشراتې په بند کړی دی په ټول افغانستان کې ډیر سخت خواشینی یو. باید طالبانو مشران برته دغه د ازادي رادیو نشرات یې لکی او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم لربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادۍ رادیو پیغام پریږدم. لړ پیغام خدای دې چې تاسو ګرنه هپنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته، خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې نوې مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړي ده. او زه د هله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه د پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي، آیا دانه بوله تعالی دا پختنه کوي کتنه برخره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہاله شروع دا د سرحدونو کې دی او تا خویان د میان د بند سہاله شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم ظلمونه کوي، آیا د دې پایلې ول نه روباسي، آیا د دې نتایج ول نه روباسي؟ دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي. لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روج غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځ کوي. نو دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي خویان د قسم قسم مشکلات سره مخمخ کړی دی. ا دینه قیامت کې د کوم پښتنه کې دی پښتنه والا قدر نه ول وشي چې ته حجاب ما غنه کوته اسلام کې ول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم کوین چې اسلام کې غلي ودا په ملي کې نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکي.
سلام درامات تقدیم، زه محمد ابراهیم یم، یو د افسران متقاعد څخه مې د راډیو ازادي تیم د پیغام پرې خو دې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي. زما تقاعد څو خره کې د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي. موږ بل چاره نه لرو، د خدای علم دغه ماشت موږ ماشتونه مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي. دا زموږ شری حق ده، د خلکو حق به دوی ورکي. الله پامن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې ل شپېتو ساتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیر آباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند و چې یو یې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9 بجې او 20 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیات ویډیوګان یا وکسونه هم په خپل فیسبوک باندې خبر کړی. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 120,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 130,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې لیږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دو شمالي کونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس یې وژلی. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په توغرغ عمرزي کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایي قوې خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاو ملیشه د وژلو په تور محمد مهدي کرمي او محمد حسیني په دار وزړول. د روسي لخوا د شپږ ډیر سات اوربند د ویاړخیز غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز ته بدلولو او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یو هڅه بللی. د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسي لخوا د باخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سرهی چرواتی پرون دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په 1 د باخمت او سولدر کارونه کې چې د اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپل ځواکونو ساتنه وکړي. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. هم دا ډول کولای شي د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري زموږ خبرونه تعقیب کړئ. په فیسبوک پاڼه کې البته د سرچ خونه کې که د ازادي رادیو نوم ولیکئ او تایید شوی پاڼه پیدا کړئ تعقیب کړئ. لدی لاري کولای شي هر هغه څه چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خبريږي تر لاسه کړئ ویل ولې یو وی ګوري. مخکې لدی چې لار شو سیاست خبرونه یو راپور. په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د غازو د نیولو لامل مړینې هم ډېر شوې. تازه په خوست کې څلور او په کندهار کې یو تن له دې عمله مړ شوی. د قربانیانو خپلوان وایي د بی احتیاطۍ او بې وزلۍ له امله چې ځینې خلک د سونګ با کیفیت او بې ضرره توکي نه شي اخیستلی دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه یو راپور له خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
سهراب داوړ چې د وزیرستان اوسیدونکو یو او د نامنۍ لاملات کاله مخ کې خوست کډوال شوی وو. څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دای او درې اولادونه یو وشل شول او یوازې میرمنې ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نګ دی خپل رفیع الله زدی رادیو ته وویل نو موړی هر سار وخت لمانځه ته پاسید خو په غوړځي چې درکونه لګیت کورته ورغه یو بیا چې څول دل د سترګو لیدلې حال داس را سره شریک کړ
چې ورغله ونه کډر په بعد ول ویل نو کاری صاحب وکړ تاوال تو سایا سینا او خپل یم په سینا پر رجسټر سره ونی په مخمل کې بغه دې یو ګړ مو چې پیدا شي دا غنه خر شو یو خټړ کیو کرم ډایرکټ په تخلص کړ چې دا مې ورته سره وی نظر تا ولګ دې یاره دا سایا نه وخلي دا درې نه دا منګي او دا تاریخ دا و پڅوی یا کړه یې باش
رفیع الله وای د حواله سړی دوسر سهراب غازی بخاری کاروله او څو ځلې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه سر غنګسیږي چې د دې غنګسیت د لری کېدو په خاطر له مولا تعویز هم اخیستای وو خو لدی نه خبره چې د ستونزه د غازی بخاری لامل ورته رامنځته کیده او له همدې عمل مړ هم شو د پورستیو کې وازنې پیښنه ده چې د غاز نیولو لامل په کې خلک مري دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو ځلمای چې د خوانځي زده کوونکی وو په ورته پیښه کې مړ شوی وو تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو لامل د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې لامل باکیفیت او بې ضرر سونګتوکې نشي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دی پکار هر وخت چې تاسو ګټه ریپورت کوي خصوصا د غاز بخاري څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوځي که تاسو ویخیاستي پروانه کوي چې د غاز بخاري لګوي خو کله چې ودکیږي کوشش کوي چې غاز بخاري وژني
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرېنه خدل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدې پیښې رامنځته شوي دي خغلی حیران زیاتوي له غاز بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاري سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غاز بخاري لامل وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشټوالي او اقتصادي ستونزو لامل لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ لامل یې ډیر خلک وژلي هم دي درنو اوریدونکو اوس مو هم رابولو چې درسي سات خبرونه واوري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم درسي ساعت ته خرغلاست په درسي ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی په نننۍ خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي یادونه کوم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ د ووم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو خونکې نن د ابراهیم علی السلام لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي د کایناتو خدای یو دی موږ یې پیدا کړی یو مشترک او روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه یې عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی ساره او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که یې د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه و وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړې او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وی د معمول په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د ته په تدبیر سره بیرته لمنځ ځي. اوس د معمول ځینې صفتونه وایي چې معمول څه صفتونه درلوده. معمول یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. معمول له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یاڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې او بریالیتونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
وهي سوق وهي خون كه خدير ميرابانه ده کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
زړګې ورته وړيږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړيږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی پتور